پراونی تا خراغ لائی په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه امید زهیر مالک. د طالبانو حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست اټکل خی چې نن یکشنبه به هم د افغانستان په اتو ویشتو ولایتونو کې اورښتونه او سیلابونه وي. دې وزارت پرون په خپله یک شبکه لیکلي په بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، سمنګان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، پلوان، پنشیر، کاپیسا، کابل، بغلان، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، دایکندي، بامیان، سرپل، زابل، روزګان، کندهار، هلمند او غور ولایتونو کې د اورښتونو او تالندې برېښنا او سیلابونو احتمال شته. سیمو کې د باران اندازه له 1500 تر 2500 میلی میټرو اټکل شوې ده. په دوام ویل شوی چې په ځینو ولایتونو کې د سختو بادونو د لګیدو احتمال هم شته. پرون هم د افغانستان د ختیځ په ګډون ډیرو ولایتونو کې لورښتونو وروسته سیلابونه راوتي چې لایې د طالبانو رژیم د مرګ ژوبلیا او زیانونو په اړه کره معلومات نه دي خپاره کړي. د مقاومت جبهه ادا کوي چې په کابل او هرات کې څلور طالبان وژل دي. د جبهې په یو خبر پاڼه کې لیکلي دي چې تیر ماښام د کابل چار دهی سیمې پر سړک پر دوو موټر سایکل سپرو طالبانو حمله کړې او دواړه یې وژل دي. د مقاومت جبهې په یو بل جلا خبر پاڼه کې دا هم لیکلي چې په یو بل حمله کې پرون سهار په هرات کې د کډوالو چارو ریاست مخې ته د طالبانو د سرحدي لواء دوه پوځیان وژل دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو دا ادعاګانې د خپلواکو سرچینو لخوا هم تایید شوې نه دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حکان فیدان نن یکشنبه او سبا دوشنبه په سعودي عربستان کې په غزه کې د اوربند د ټینګښت هڅو په لړ کې خبري کوي. د ترکیې ډیپلوماټیکو سرچینو دا خبر پرون ورکړی او زیاته کړې ده چې فیدان به په ریاض کې د اسلامي همکاریو سازمان او د عرب لیگ له غړو سره هم وګوري. یوې سرچینې پرون د نومونو خود په شر د فرانسې خبري اژانس ته ویلي، حکان فیدان به په سعودي عربستان کې د لویدیځو هیوادونو له ګڼو بهرنیو چارو وزیرانو سره هم وګوري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د مارچ میاشتې پر 15مه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په غزه کې د فوري اوربند غوښتنه پکې شوې، خو دا اوربند لا د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل خپلو وګړو یې غوښتنه کړې چې له عاجلو اړتیاو پرته د لنډ وخت لپاره روسیې ته له سفر کولو ډډه وکړي. په مارچ میاشت کې د مسکو په یوه څنډه کې د کنسرټونو په یو سالون تر یوې وژونکې حملې وروسته روسیې ګڼ کسان چې ویل کېږي د تاجکستان وګړي دي ونیول. تاجکستان هم تیره میاشت نه کسان چې شک کېږي له هغې حملې سره ارتباط درلود نیولي دي. او د کمبوډیا صدر اعظم هان مانت وایي د دې هیواد شل سرتیری په یو پوځي اډه کې د مهماتو د چاودنې په نتیجه کې وژل شوی دی. په دې پیښه کې پرون ماسپښین د کمبوډیا په لویدیځ کې شوی ګڼ نور سرتیری ټپیان شوي هم دي. مانت په فیسبوک کې لیکلي چې په کمبانګس په یو ولایت کې د چاودنې د خبر سخت ټکان ورکړی دی. تر اوسه د چاودنې علت معلوم نه دی او د کمبوډیا صدر اعظم هم په خپل فیسبوک کې وضاحت نه دی ورکړی. ازادي رادیو ته غوږی اس ټولانې خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبريږي. افغانستان سره د بشری مرستو په بیا پایل د کاناډا غوړ داسې مهال چې افغانستان کې میلیونونه وګړي خواړه لري. کاناډا په پام کې لري چې روان میلادي کال افغانستان سره خپلې ځنډول شوې پراختیا او بشری مرستې بیا پایل کړي. او په غزه کې د اوربند په اړه هلې ځلې په سعودي عربستان کې د غرب او عرب هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په غزه کې د اوربند پر ټینګښت بحثونه کوي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د دې خبرونه په دوهیم نیمایي کې د لوبلو میدان ورزشي خبرونه هم امه هیروي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بېوزلۍ د پراخېدو په باب اندېښنې زیاتې شوې دي، کاناډا ویلي پر دې غور کوي چې له افغانستان سره خپلې ځنډول شوې پراختیایي مرستې بیا پیل کړي. د امریکا متحده ایالاتو، آسټرالیا او برېټانیا په ګډون ځینې هیوادونو په 2022 میلادي کال کې د ترهګرۍ په قوانینو کې ځینې بدلونونه راوستل چې افغانستان سره بشري مرستو ته د لیږد زمینه برابره شي. د 2023 میلادي کال په جون میاشت کې د کاناډا په پارلمان کې د ګڼو ګوندونو یوې کمیټې هم له حکومت د ورته اقدام غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې د کسبونو د زده کولو په بدل کې د خوړو د مرستې پروګرام پراخ کړی دی.
کاناډا په پام کې لري چې روان میلادي کال له افغانستان سره خپلې هغه پراختیایي مرستې بیرته پیل کړي چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته ځنډول شوې وي. کله چې د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې په نیمایي کې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، شاوخوا شپږ میاشتې وروسته یې د 2022 میلادي کال په فبروري میاشت کې اروپایي ټولنې د امریکا متحده ایالاتونو او برېټانیا په خپلو هغو قوانینو کې چې د تروریزم په باب وو ځینې بدلونونه راوړل. ولوستل چې لمخې افغانستان ته د مرستو رسولو زمینه برابرېږي. د کاناډا ګلوبل نیوز خبری شبکې پرون شنبه راپور ورکړی چې د 2023 میلادي کال په جون میاشت کې د کاناډا په پارلمان کې له څو ګوندونو جوړې یوې کمیټې له اوتاوا غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره د بشري مرستو د بیا پیل لپاره ورته اقدام وکړي. د کاناډا دولت په هماغه جون میاشت کې اعلان وکړ چې افغانستان ته د بشري مرستو د اسانتیاو او دغه شان د کډوالۍ د فعالیتونو او نورو دولتي کارونو د لایحې طرحه چې د دغه هیواد د پارلمان لخوا تصویب سوې وه د شاهي مقام لخوا لاسلیک او نافذ سوه. د کاناډا د جزا قانون او د ترهګرۍ د تمویل ضد مقررات د افغانستان په څیر هیوادونو او د ترهګرو ډلو تر کنټرول لاندې سیمو کې د بشري مرستو په چمتو کولو کې د پام وړ محدودیتونه وضع کوي. اوس د ځینو تعدیلاتو او د C-140 لایحې پر بنسټ مرستندویو ادارو ته زمینه برابرېږي چې افغانستان او نورو هغو سیمو ته چې د ترهګرو ډلو تر کنټرول لاندې دي بشري مرستې ورسول سي. بشری سازمانونو ویلی دا په افغانستان کې د هغو کسانو لپاره یو اوږد ځنډ دی چې مرستو ته اړ دي او په کار د کاناډا هم د نورو هیوادونو په څیر د مرستو رسولو ځنډول سوی پروګرام بیا په چټکۍ سره پیل کړي. دا چې کاناډا به له افغانستان سره خپلې پراختیایي مرستې دقیقا کله پیلوي څه نه دي ویل سوي، خو د کاناډا د عامه خوندیتوب ادارې تېره اونۍ ویلي وو د جواز د عملي کولو لپاره هڅې روانې دي. ملګرو ملتونو په وار وار په افغانستان کې د بشري بحران د پراخېدو په باب خبرداری ورکړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP بیا په افغانستان کې د خوړو د مرستو په بدل کې د روزنیزو پروګرامونو د پراختیا خبر ورکړی دی. په افغانستان کې د دې ادارې ویان فیلیپ کروف له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی د مهارتونو د زده کولو په بدل کې ګډونوالو نارینه او ښځینه ته د خوړو او نقدو پیسو مرستې برابروي.
As part of WFP's programming called Food for Training, for several
the WFP the program de we barkh patoga che de rozani la para khwarunu megi la to kalunu narina aw khade patol hewat ke de bazar mundani war maharatunu ke rozu che da maharatuna la dui sara khpalu korana yuta da waid pa paida kawlo ke mrasta kawi da rozani programuna to miash te dawam ke bi che gadun wali da khpalu korana yu de khuraki artya aw de prakawlo la para naghd paise ham tar lasa kawi narina de memari khayatai de motorcycle د ګرځند ټلیفون جوړولو په مهارتونو کې روزل کیږي. خځې د ګلدوزۍ، ګنډلو، د غالۍ د تولید یا د خوړو د پروسس په برخه کې روزل کیږي.
د خوړو نړیوال پروګرام وای دوی یوازې تیر کال ل 55,000 نارینه او ښځو سره د دغو مهارتونو د زده کولو په بدل کې مرسته کړې ده. په افغانستان کې خلک شکایت لري چې کاري فرصتونه ورته برابر نه دي، ځکه نو ګڼې کورنۍ خپل ځوانان مجبوروي چې د کارونو لپاره نورو هیوادونو ته ولاړ سي. څه کم درې کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته ګڼو بشري ادارو خپل فعالیتونه محدود کړل یا هم وځنډول. هغه ادارې چې په افغانستان کې فعال دي شکایت لري چې د بودیجې د کموالي له کبله د ټولو اړو کسانو لاسنیوی نسي کولی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
تاسو مهال چې د طالبانو حکومت د بشري حقوقو په پراخ نقص توراندې خود دې د کډوالو او پیر تر رسیدونکو چارو وزارت سرپرست وای د بخوانی شوروي اتحاد پر وړاندې د افغانستان په جهاد کې تور ټولو زیاته قرباني افغان خو ور کړی. خلیل رحمان حقانی د غوې داتې په مناسبت په یوغون کې پرون ویلي د افغانستان جهاد یوازې نارینه او علما او یا نور عام وګړو نه دی کړی، بلکې تور ټولو زیاته ونډه پکې د افغان خو ور. خلیل رحمان حقانی داسې مالدات څرګندونه کوي چې د دوی د اوسني رژیم لخوا د افغان ښځو په زده کړو، کار، ټولنیز او سیاسي فعالیتونو تر څنګ په ډیرو نورو برخو هم حتی د سپورت او ورزش په برخو کې هم پراخ بندیزونه او محدودیتونه لګیدلي، چې له امله د طالبانو اوسنی رژیم د نړیوالې ټولنې، ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د ملاتړو بنسټونو لخوا د بشري حقونو په ځانګړي ډول د افغان نجونو او ښځو په پراخه نقص تورن شوی او تر خواهی ورته د دوی رژیم په دې هم تورن کړی چې ګڼې له افغان میرمنو او نجونو سره سیستماتیک تبعیض مخته وړي.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د ښځو د حقونو په نقص تورن دی، یو چارواکي د افغانستان په جهاد کې د ونډې ستاینه وکړه. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست خلیل رحمان حقانی د ثور د اتمې نیټې په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا د 23مې کلیزې په مناسبت غونډه کې وویل دا شاهد دی چې د شوروي پر وړاندې په جګړو کې تر ټولو زیاته قرباني افغان ښځو ورکړه.
شورویانو په مقابل کې یوازې دا نه چې افغانان مجاهدین علما کرام او یا عامیان جهاد کړی، بلکې زدا د توایند شهیدی په سطح چې د ټول نړۍ هم خوای نمایند دلته په افغانستان کې مظاهره کړې ده او د خپل ځان ټوټه ټوټه کړی دي. شهیدی د شهیدانو لپاره د خپل افغانستان د ازادۍ لپاره ځان ټوټه ټوټه کړ، شهیدی ورکړه او دا مرته یادی چې ټول نه خدمت ماشومان ته د دوه جهادونو کې زیات شهیدان ورکړي، قرباني ورکړي.
خلیل رحمان حقانی وایي پخوانی شوروي اتحاد په خپل عملیاتو کې د ثور په ومه د بیلا بیلو جنگی الوتکو په حملو کې تر ټولو مخکې او زیاتې ښځې او ماشومان ووژل. د غطالب چارواکي په داسې حال کې د هیواد په تاریخ کې د افغان ښځو د ونډې ستاینه وکړه چې د دوی د حکومت مشر په خپلو بیلا بیلو فرمانونو کې افغان نجونې او ښځې د تعلیم، کار او ځینو نورو اساسي حقونو څخه محرومي کړې دي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسید.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له دی ازادي راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دې بل حقوق دې کاوه
ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په پاکستان کې د پی او آر یا پروف اف رجستریشن یا ګډیری ساده کړم، هغه چې د اوسیدو یا د سبتیدو سند لري. دغه کارډ لرونکي افغان کډوال وایي د یاد هیواد حکومت لخوا د دوی د کارټونو تمدید شوې نیټه کمه ده. دوی ازادي راډیو ته وویل څو لسیزو راهیسې په پاکستان کې ژوند کوي او په دې هیواد کې د ملکیتونو او کاروزګارونو درلودونکي دي چې په دوو میاشتو کې نشي راټولولی. د پاکستان حکومت د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې په دې هیواد کې د پی او آر کارټونو درلودونکو افغان کډوالو د پاتې کېدو موده د جون تر دېرشمې غځوي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ خبر ورکړی چې په دې وروستیو کې د نورو کډوالو او پناهغوښتونکو په پرتله د اے سی سی کارت لرونکو بی اسناد کډوالو په توقیف کې زیاتوالی راغلی. اے سی سی کارت لرونکي د افغانستان د سند لرونکي کارتونو درلودونکي ورته ویل کیږي چې د وړاندې هم کله چې طالب د پاکستان د حکومت لخوا د افغان کډوالو د سنولو لړۍ پیل شوه، په ډېر شمېر دغه کارت لرونکي افغانان هم پکې افغانستان ته ستانه کړل.
د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې د حقوقو افغان کډوالو د اوسېدو مده د دوو نورو میاشتو لپاره غځولې چې د پی او آر کارتونه لري، خو یو شمېر دغه کډوال وایي چې دا مده ډیره کمه ده. یو له دوی څخه ملک اسلام خان ازادي راډیو ته وویل د حقوقو افغانانو لپاره چې له لسیزو راهیسې په دغه هیواد کې ژوند کوي، په دې لنډه مده کې د جایدادونو، شتمنینو او سوداګریزو معاملو تصفیه کول ستونزمن دي.
بالکل کم دے دکا سے ممکن سالو کالا یہ سڑے پہ جو کہ کور جوڑ کے پہ اور ز پہ دو ناس تو کی ہندو دے سڑی من کاروبار بھئی دخل اترم لینا دینا دا بزنس ہم دے زما کا پرا پٹی بہ می گاڑے بھئی موٹر بھئی دکان بھئی سودا بھئی بدغ لحاظ بان دا ٹیم کو انتہائی دو ناس دت شے دو میں
اسلام آباد کی دی پی وار کارت لرون کے یو بل افغان کٹوال رحمت اللہ وئی
او پاکستان حکومت والا سدا تیمون ور کی خلق تو بس تنگول شروع کڑی ہولا دے رقم کی اصل کی خبر دس چل دس من کے بس کال دو کال ٹیم را کول سی پوک ټیم را کول سي دغه بعد وای سي بای دغه دوه کال تاسو ټیم ده دغه بعد به تاسو ټول زئی مو ما خپل سرمایه را غونډه کو.
د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د افغان کډوالو استاذ ساحر پختون هم د ستونزې منی او وای چې په دې اړه باید درې اړخیزه پریکړه وشي.
افغان کډوالو دلته سرمایه پاتې دي، د دوی روزګارونه دي او دلته په پاکستان کې د دوی ځکه جایدادونه دي، نو دوی هم باید د ملګرو ملتونو د قوانین پرونه کې د پاکستان د عین او زموږ د افغانستان د حکومت حکومت یو درې جانبه یو داسې پریکړه وسي چې د دغو افغانانو سرمایه پکښې خوندي سي او د دوی دلته کم روزګار چې وي یا د دوی کم کاروبار دی هغه په صحیح توګه تر خپل وطن ته نقل سي.
دا په داسې حال کې ده چې د مشال رادیو د پاکستان څنګه د راپور له مخې د پاکستان حکومت فدرالي کابینې د خپل جمعې ورځې ناسته کې اعلان وکړ چې د هغو افغان کډوالو د کارتونو موده چې په پاکستان کې د پیوار په اسنادو ژوند کوي د دوو نورو میاشتو لپاره وغځول شوه. د پاکستان د لومړي وزیر شهباز شریف په مشرۍ د پاکستان کابینې ویلي چې د افغان کډوالو د پیوار کارت موده به د اپریل له لومړۍ نیټې څخه د جون تر دېرشمې پورې وغځول شي. په ورته وخت کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر یا یونیسیا د جمعې په ورځ په خپل نوي راپور کې ویلي چې په پاکستان کې د ای سی سی کارت لرونکو او بې اسناد افغان کډوالو نیول د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د نیولو په پرتله د اپریل له لومړۍ نیټې څخه د اپریل تر شلمه پورې 25% زیات شوي. دا په داسې حال کې ده چې له 2023 کال راهیسې له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو جبري ایستل زیات شوي دي. د هغو شمیرو له مخې چې اروپایي ټولنې د پنجشنبې په ورځ د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم سره د 12 میلیونه یورو د مرستې په تړاو په خپله اعلامیه کې خپرې کړې، د 2023 کال له جنوري څخه د 2024 زیږدیز کال تر اپریل میاشتې پورې له 1.5 میلیون څخه ډېر افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. اروپایي ټولنې زیاته کړې له دغو دوو هیوادونو څخه د افغان کډوالو د ایستلو کړکېچ د افغانستان اقتصادي او بشري ناورین نور هم زیات کړی او مرستو ته یې د خلکو اړتیا زیاته کړې ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
تمه کېږي چې په سعودي عربستان کې لوړ رتبه غربي او عرب چارواکي د غزې پر جګړې بحث وکړي. په دې اړه کتنه کې به د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډه کې د دوشنبې په ورځ خبرې اترې وشي. دا په داسې حال کې ده چې د غزې په رف ښار کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو په باب اندېښنې دوام لري. په غزه کې د اوربند پر ټینګښت او د رغمل شویو د خوشي کېدو په باب قسم مذاکرې له وړاندو پیل شوې خو له خنډ سره مخامخې دي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د سعودي عربستان، مصر، قطر، متحده عرب امارات، اردن او ځین نور هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران له خپلو امریکایي، جرمني، بریتانیایي، فرانسوي او ایټالیایي سیالانو سره سبا دوشنبه د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د غزې پر وضعیت خبرو تکشینی. د جرمني خبری آژانس په دې باب د یوې ډیپلوماتیکي سرچینې په حواله پرون شنبه راپور ورکړی دی. د راپور له مخې د بهرنیو چارو دغه وزیران په ریاض کې د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډه کې د غزې پر جګړې خبرې کوي. د سرچینو په وینا په دغو خبرو کې به د فلسطیني ادارې چارواکي حضور ونه لري. د مصر د بهرنیو چارو وزیر سمی شکری پرون ریاض ته روان شو. د ترکیې ډیپلوماتیکو سرچینو هم ویلي چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان به هم د ریاض په خبرو کې برخه ولري. سعودي عربستان نن یکشنبه او سبا دوشنبه د نړیوال اقتصادي غونډې کوربه دی. د غزې د جګړې په باب دا خبرې داسې وخت کېږي چې د غزې په رف ښار کې د اسرائیل د پلان سویو عملیاتو، د اوربند پر موافقه د صلاح کېدو د څرنګوالي او د یرغمل سویو د خلاصون پر موضوع اندېښنې پر ځای پاتې دي. دا حماس ډلې چې د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي، یو لوړ رتبه چارواکي پرون شنبه ویلي چې دغه ډله د دغه سي یوې معاملې په باب د اسرائیل جواب ارزوي. د حماس ډلې د سیاسي څانګې مرستیال خلیل الهویا ویلي چې د اسرائیل هغه وړاندیز یې ترلاسه کړی چې دوی اونۍ مخکې مصر او قطر ته سپارلی و. مصر او قطر هغه دوه هیوادونه دي چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د مذاکرو منځګړیتوب کوي. په غزې تړانګه کې د حماس له بنده د پاتې یرغمل سویو کسانو د خلاصون او د فلسطینیانو په دې ویجاړ سوي قلمرو کې د اوربند د ټینګښت په باب مذاکرې له 2 میاشتو راهیسې له خنډ سره مخامخې سوي دي. که څه هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا د مارچ میاشتې پر 25مه د یوه پریکړه لیک په تصویب سره په غزه کې د فوري اوربند غوښتنه کړې، خو د اوربند پر ټینګښت لا هم موافقه نه ده سوې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
اوس هم په افغانستان کې د اورښتونو او سیلابونو په اړه په داسې حال کې چې په 28 ولایتونو کې نن هم د بارانونو او سیلابونو د راوتو د احتمال وړاندوی د احتمال ویل شوی. په همدې حال کې د افغانستان له بیلابیلو سیمو د پرونی اورښتونو او بارانونو په اړه باندې ویل کېږي چې خلکو ته یې ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د افغانستان له ختیځ او بیا د افغانستان په شمال ختیځ او ځینې نورو ولایتونو کې هم ورته راپورونه شته، خو د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د پرونی اورښتونو او سیلابونو راوتو له امله خلکو ته د مالي او ځاني زیان په اړه وروسته یو قرار قام نه دي خبرې کړي. خو په همدې حال کې د نورستان اوسیدونکو وایي تیرو پرله پسې بارانونو او سیلابونو ډېر ځپلي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. دوی زیاتوي وروستیو اورښتونو او سیلابونو کې له کښتونو ډکې ځمکې، باغونه، سربندونه، ویالې او سړکونه ویجاړ شوي دي، هغه چې شاید د افغانستان په نورو سیمو کې هم د خلکو ورته برخلیک وي.
د هیواد د نورو برخو په څیر نورستان کې هم تیرو او روانو اورښتونو او سیلابونو ځایي اوسیدونکو ته مالی زیانونه اړولي دي. د لویدیځ نورستان د دواب ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالقادر کریمزی د خلکو د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه د بارانو له وجه بعضې سیمې کې دغه غټ غټ تیږې ښویږي. مظلوم ولس نورستان ولایت کې پروت دي، ډېرې ستونزو سره مخامخ دي او حتی یو تابلیت پیسې هم مریض لپاره نه لري.
د وایګل ولسوالۍ اوسیدونکي خیرالله راته وویل: له یوې خوا بارانونو او سیلابونو د خلکو کورونه او کرهڼیزې ځمکې ویجاړې کړي، او له بل پلوه سیمې ته تللې لارې هم له غرونو د تیږو او رسوبي موادو ښویېدو په وجه بندې دي. نو یادو ستونزو خلک د خوراکي او نورو اړینو موادو کمی سره مخ کړي دي.
وایګل دره کې ځای په ځای دره د مسلسل بارانونو هر ځای خراب کړي، ځای په ځای ګټې مونې چپې شوې دي، لارې بندې دي، لسونه ډېر ستونزو مشکلاتو کړاوونو سره مخ دي. دا چې مرکزی چارواکي توجه ونه کړي نو به لسونه مشکل سره مخ دي.
ځایي اوسیدونکي ګیله کوي چې تر اوسه زیانمنو شوو کورنیو سره چا مرسته نه ده کړې، او د هرې ورځې په تیریدو یې ستونزې مخ په زیاتېدو دي. دوی له مرکزي حکومت او مرستندویه ټولنو د اړینو مرستو او د بندو لارو پرانیستلو غوښتنه کوي. په یاد ولایت کې چارواکي بې وایي د لارو پرانیستلو هڅې روانې دي، او همدارازې بېلابېلو مرستندویه بنسټونو او مرکزي حکومت سره د ولسونو شته ستونزې شریکې کړي او هغوی ورسره د همکارۍ ژمنې کړي دي. د نورستان اوسیدونکي په داسې حال کې په تیرو بارانونو کې ورته د اوښتو زیانونو او د مرستو نه رسېدو څخه شکایت کوي چې له پرون څخه را په دې خوا یو ځل بیا د نورستان په ګډون په ګڼو ولایتونو کې شدید بارانونه پیل شوي او د سیلابونو راوتلو اټکل هم شوی دی. د سرپرست حکومت چارواکو هم ویلي چې د اختر څخه وروسته پیل شوو بارانونو په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې، په سلګونه څاروي وژلي، په زرګونه جریبه کرهڼیز ځمکه، کورونه او د سرکونو په ګډون ډېر ټولګټې ځایونه یې ویجاړ کړي دي.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
او د اوزګان ولایت مرکز سینین کوټ ته او شمیر سیمو اوسیدونکي وایي په کونو کې د څښاک اوبه نه لري. د دوی له قوله په دې ولایت کې د ځمکې لاندې اوبه د کم شمې او له همدې امله زیاتې څښاکانې هم وچې شوې دي، چې له امله یې خلکو ته پاکې اوبه نه رسیږي. تفصیل دې راپور کې.
د اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي د څښاک اوبو ته لاسرسی کم شوی او دی له ستونزو سره مخامخ کړي دي. حمیدالله چکوري په خیرو کاریز کې دي او د ترینکوټ ښار ته د اوبو په ترلاسه کولو پسې راغلی. وایي په سیمه کې د ځمکې لاندې اوبه دومره کښته تللي چې آن تر 130 متر پورې خلکو برمې وهلي، خو بیا هم اوبه نه دي کړي.
د پاکو اوبه خو ځکه چې په خیرو کاریز کې ګرسری نسته، مشکا اوبه په کاری دوغه نه لري. زوکه د توایم چې څلور پنځه مشه ته هغه خواته مش پاکي اوبه د نلکی سه هم راوړو. هغه په ټانکی کې ټانکی هغه داسې کړی چې په یو کال پاکستاني یا تا د شنه بسری نیولې د دې څخه داګر کلی وبوړي. یا ټول خیرو کاری زغه ځکه چې وبو کښه تاسو وی دي پارکور کې چې کوم برمی دی هغه برمی او چې سوي دي بس ګر دې مهم ځای سره وړي. هغه داسې ناپاکه ځای چې په کلونو پرولسوي نه صفه سوي نه.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د 2023 کال په وروستۍ میاشت کې په اروزګان کې د خپل کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د دې ولایت نیمایي وګړي پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري او خپلې د اړتیا وړ اوبه په ډېرې سختۍ سره پیدا کوي. د اروزګان خلک چې د اوبو کمښت زیات اندېښمن کړي وایي په دې ولایت کې د اوبو ټولې هغه زیرمې چې په تیرو کلونو کې به خلکو ورڅخه ګټه پورته کول سږ کال په مطلق ډول وچ شوي دي. کریم الله د ترینکوټ ښار یو بل اوسېدونکی دی.
بالکل لرې تا خو نما د تمال په دغه خیروب کاریز کې ورتهګور تقریبا یوه دوې برمی هغه کوم که په ماجد کې بیا تقریبا د موږ خپله کور سه ډېر لین مزل پسې کو کشنی هم سې لیږو بیا هغه اوبه راوړي نو تګه ډېر زیات دی ځکه چې برمې یوه ودبې یا کلي ډېر باندې زیات دي نو تګه تمې وزري ورسره کېږي ډېر لرې. نو که چېرې چټلې اوبه موجود دي نو خو دا معلومداره خبره ده د دې شلامې که چېرې کور ته راوړل سي هغه وچښل سي یا په خوراک په نورو شیانو کې استفاده ځینې وسي نو علایم یې ډېر زیات دي. مثلا ماشومان د نسناس په ناروغي باندې اخته کېږي او درګه د اسهال په ناروغي باندې اخته کېږي نور علایم یې ډېر زیات دي چې هغه کوچنیان حتی
د مرکز ترینکوټ اوسېدونکی شاولي بیا وایي چې په تېرو کلونو کې دغلته د اوبو چینې موجودې وې خو زیاتوي چې اوس د اوبو اندازه دومره کښته سوي چې نږدې 50% ژورې څاګانې هم وچې سوي. په همدې حال کې په اروزګان کې د طالبانو سیمه ییز مسؤلین هم د اوبو د کمښت ستونزه مني خو زیاتوي چې دوی له بېلابېلو لارو هڅې پیل کړي تر څو د اوبو په برخه کې شته ستونزه حل کړي. د اروزګان د والي ویان سنالله حماس ازادي راډیو ته وویل چې دوی د یو شمېر موسساتو په مرسته هڅې پیل کړي څو هغه سیمې چې پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري هلته ژورې څاګانې ووهي او یا هم د نورو لارو څخه ورته د پاکو اوبو زمینه برابره کړي.
د وچکالۍ مشکل خو سږ کال شته سږ کال نه بلکې څو کاله کېږي چې دغه وچکالۍ شته ده تنها افغانستان کې بلکې ټول دنیا کې او بیا د اوبو دغه کوم زیرمه چې ده هغه مخپخته روانه ده خو اوس د اوبو د ذخیره کولو لپاره چې کډمونه جوړ شوي د اوبو سطح مې انشاءالله په دغه کډمو سره باران نور یا کوم اوبه ذخیره سي وغه دي اوبو ذخیرې چې زیرمې چې ده ځمکې لاندې د هغه امید څه سي بېرته خپل سطح راجګ سي پخوانۍ اندازه ته برابرې سي او بل د هغه په اړه باندې د پاکو اوبو ته لاسرسي په اړه باندې سدم ولایتی در هغه د موسساتو سره او خیریه بنسټو سره په تماس کې د هغوی ته خبرې کړي او ته لارښوونې کړي تر څو خلک چې هغه پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري هغوی لپاره د پاکو اوبو زمینه برابره کړي هغوی ته څاګانې ووهي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د تیرې جنوري میاشتې پر اوومه نېټه په یوه راپور کې افغانستان په تیرو دیرشو کلونو کې له سختې وچکالۍ سره مخ هیواد ګڼلی دی. اوچا په خپل راپور کې وچکالۍ د تودوخې د لوړوالي او اقلیمي بدلون پایله ګڼلې ده او زیاته کړې ده چې د اقلیمي بدلون له امله د دې هیواد کرنه، اوبه، روغتیا، اقتصاد، معاشیت، ایکوسیستم او ځنګلونه هم اغېزمن شوي دي.
تاسو لا پیغامونو
د ازادۍ ایرادو کارکونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه لیکي هلی وړاندې کوم. روح الله روحاني د پکتیکا ولایت څخه د یو شاګرد په حیث یو غوښتنه له چارواکو څخه لرو چې د مکتبو کې له کتابو د نشتوالی احساس کوو او لاس او ګریوان یې ورسره ښه نو له مشرانو څخه موږ دا یو تمنا لرو هیله لرو چې مکتبو ته یا سکولو ته د کتابو لړۍ او سلسله ورپوره کړي ښه ځکه چې ټول شاګردان درې څلور شاګردان په یو کتاب ګډي سره نو تاسو څخه زما هیله تمنا دا ده چې دا غږ راسره بدرګه کړي تر څو شاګردان بې برخې نسباته او شاګردان یو څه زده کړي.
سلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته خدای تعالی دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله به یاست او د صحت جامې به مې پر تن وې. زما خو یو نظر و زما نظر دا و له خصوصا د طالبانو له نوي نظام څخه چې اوس خو پسرلی هم راغی نو غواړم ځینې مې هیله دا ده چې دا د نویو مکتبونو ته نور اجازه ورکړي او نور خلاص کړي نو دا به ډېر زیاته مهرباني وي د افغان ولس سره او د افغان ټولنې سره. هیله کوم
بیا هم هیله کوم مننه تاسو نه چې زمونږ پیغام خبروي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 420 11 24 201.
کورمابات یا ازادي رادیو اوري زموږ خبرونه زموږ پر ویب پاڼه هم وڅاري یعنی وای اوري ازادي رادیو ټکا کوم زموږ درس ته سلیر به ساته د ازادي رادیو خبرونه زموږ پر ویب پاڼه ژوندې دي. ټولنیزو پاڼو کې هم ازادي رادیو سره لشي او زموږ خبرونه او نشرات لوستلای او اوریدلای هم شي. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او 13 دقیقې شوې. د مهمو خبرونو لنډیز. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایی چلان وزارت د هوا پیژندنې ریاست اټکل خی چې نن یک شنبه به هم د افغانستان په 28 ولایتونو کې ورښتونه او سیلابونه وي. بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، سمنګان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، پروان، پنشیر، کاپیسا، کابل، بغلان، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، دایکندي، بامیان، سرپل، زابل، روزګان، کندهار، هلمند او غور هغه ولایتونه دي چې د ورښتونو، تالندې، برېښنا او سیلابونو اټکل پکې شوی. په ځینو دې ولایتونو کې د باران اندازه له 1500 تر 2500 میلی متر اټکل شوې ده. همداراز ویل شوي دي چې په ځینو ولایتونو کې د سختو بادونو د لګیدو احتمال هم شته. د مقاومت جبهه ادعا کوي چې په کابل او هرات کې 4 طالبان وژل. دې جبهې یو خبر پاڼه کې لیکلي دي چې تیر ماښام د کابل د 4 سیمې پر سړک پر 2 موټرسایکل سپرو طالبانو حمله کړې او 2 وژلي. په یو بل خبر پاڼه کې بیا دې جبهې لیکلي چې په یو بل حمله کې پرون سهار په هرات کې د کډوال چارو ریاست مخې ته د طالبانو د سرحدي لیوا 2 پوځیان وژل. طالبانو حکومت په دې اړه تر اوسه خبرګون نه دی ښودلی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حکان فیدان نن یک شنبه او سبا دوشنبه په سعودي عربستان کې په غزه کې د اوربند د ټینګښت د هڅو په اړه خبرې کوي. د ترکیې ډیپلوماټیکو سرچینو دا خبر پرون ورکړی او زیاته کړی ده چې فیدان به په ریاض کې د اسلامي همکاریو سازمان او د عرب لیګ له غړو سره هم وګوري. یوې سرچینې پرون د نوم نه خودو په شرط د فرانسې خبري اژانس ته ویلي حکان فیدان به په سعودي عربستان کې د لویدیځو هیوادونو له ګڼو بهرنیو چارو وزیرانو سره هم وګوري. دا په داسې حال کې ده چې په سعودي عربستان کې بیا د دې ترڅنګ یو بله مهمه غونډه هم کېږي چېرته د عرب او غربي هیوادونو استازي په غزه کې د اوربان په اړه خبرې اترې وکړي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل خپل وګړو غوښتنه کړې چې لاجل او اړتیا او پرته د لنډ وخت لپاره روسیې ته سفر کولو ډډه وکړي. په مارچ میاشت کې د مسکو په یو څنډه کې د کنسرټونو پر یو سالون تر یوې وژونکې حملې وروسته روسیې ګڼ کسان چې ویل کېږي د تاجکستان وګړي دي ونیول. تاجکستان هم تیره میاشت 9 کسان چې شک کېږي له هغه حملې سره ارتباط درلوده نیولې دي. او د کمبوډیا صدر اعظم هان مان توای د دې هیواد ډیر سرتیری په یو پوځي اډه کې د مهماتو د چاودنې په نتیجه کې وژل شوی دی. په دې پیښه کې چې فارون ماسپخین د کمبوډیا یا لویدیز د کمبوډیا په لویدیز کې شوی ګڼ نور سرتیری ټپیان شوی هم دي. مان په فیسبوک کې لیکلي چې په کمپونګ سپایو ولایت کې د چاودنې د خبر سخت ټکان ورکړی دی. تر اوسه د دې چاودنې علت معلوم نه دی او د کمبوډیا صدر اعظم هم په خپل فیسبوک کې وضاحت نه دی ورکړی. کور مو آباد چې ازادي رادیو اوري او سم لژمنې سره سم د لوبل میدان ورزشي خبرونه خبرې کی.
د لوبل میدان هر اونۍ د ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنه. د لوبل میدان او نيزي سپورتي خبرونه ته مو یو ور بیا ز بختيار ساحل هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واوري د افغانستان فوتسال ملي لوبډلې د اسیا جام په منځلوبه کې ماته وخړه. د افغانستان د کرکټ الف لوبډله بیا سریلانکا ته رسیدلې ده. په ای پی ایل کې د افغان لوبغاړو وړتیا خودنه او په ټورنمنټ کې مخکخي او شاته پاتې لوبډلې. د افغانستان د فوټبال لیگ دریم پړاو پکې د بهرنیو لوبغاړو ګډون. د خبرونې په دویم نیمایي کې مو دا ونې د ځانګړي مرکې میلمه د لوبو خبریال زبیح الله شهزاد دی. هغه د فوټسال په سیالیو کې د افغانستان په وروستیو لاسته راوړنو غږېدلی دی. پیلې د فوټسال له سیالیو کوو. وروسته له هغې چې د فوټسال د آسیا ملتونو جام د ګروپي پړاو په وروستۍ لوبه کې افغانستان درې دوه بحرین ته ماتې ورکړه او منځلوبې ته یې لار پیدا کړه. په منځلوبه کې دوه یو ماتې وخوړه. منځلوبه د چهارشنبې په ورځ د کابل په وخت سهار یولس نیمې بجې پیل شوې وه. د لوبې په اول نیمایي کې تاجکستان، خو په دویم نیمایي کې بیا افغانستان ګول ترسره کړ. د دې سیالۍ ټاکلی وخت د یو یو ګول په وهلو سره بشپړ شو. د لوبې لپاره په ټاکل شوي اضافي وخت کې افغان لوبغاړي خطا ترسره کړه چې تاجکستان ته د پینالټي شوټ د وهلو موقع برابره شوه. تاجک لوبغاړي پینالټي په ګول بدله کړه او په دې سره یې نیمه پیلوبې ته لار پیدا کړه. د آسیا جام په سیالیو کې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د مخکې تک سفر هم بشپړ شو، خو باید وویل شي چې دا لومړی ځل و چې افغانستان تر دې حده په فوټسال کې سفر کوي. په همدې تړاو د خپرونې په وروستۍ برخه کې ځانګړې مرکه درته خپرو. د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې سریلانکا ته خپل سفر پیل کړ. یاد لوبډله د چهارشنبې په سهار د سریلانکا د همبنټوټا ښار ته رسیدلې ده. کرکټ بورډ وایي ټاکل شوی چې د افغانستان او سریلانکا الف لوبډلې د روانې اپریل میاشتې په اته ویشتمه نېټه د پنځو یو ورځنیو او یوې څلور ورځنۍ سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. یادې ادارې د دې سیالیو لپاره د اکرام علي خیل په لوبډل مشرۍ د ګڼو نویو ځوانانو په ګډون لوبډلې غوره کړې دي. لوبډل مشر اکرام علي خیل د خپلې لوبډلې د چمتووالي په تړاو ویلي دي:
هو بالکل، کتا سو گورے مونگ سرا شپاڑ دس غوڑ لبغاڑی دی چے اغا ډیر پرفارمنس هم کړه دا. کتا سو گورے کې نیشنل پلیران هم دی، ډومیسټک هم دی، یقینا زخپل هم گورما، کوچز هم گورے، هډ کوچ هم گوري، نو یو لس سل کول ډیر مشکل شي. کتا سو گورے شپږ ورځې کې ممکن کو دارنګ په اوډیای میچو ته رواني، نو پریکټس کوم کو نو روز جمع سره، خاص کر په سنگل باندې ډیر زیات کوشش کو سنگل ډیر کو، او پنځو سوره لوبه ده، نو دا وان ټو باندې ډیر زیات پریکټس کو. همدارنګ جیم ټریننګ هر څه ډیر خراب دي، نو ان شاء الله ښه ریزلټ به ورکړي. د دې مونږ ته ویک زون او سپرنٹ پوائنٹ آل تا مونږ ته معلومات کیږي. ټول مونږ لارج سریلانکا ته بغا بیا میټینګ کیږي، مونږ ته ویډیوګانې خودل کیږي، دا غوي سترونګ زون هم او دا غباره کې خبره مونږ ته کیږي، او د ویک زون باره کې هم مونږ ته خبره کیږي.
دغه راز په یاده لوبډله کې شامل شوی او لوبغاړو زبید اکبری، فرمان الله ساپی او بلال ترین د خپل لوبي سفر د پیل او الف لوبډله ته د رسیدو کیسه داسې کړي دي. تاسو به په ترتیب سره د زبید اکبری، فرمان الله ساپی او بلال ترین خبرې واورئ.
ما چاول زل کرکټ شروع کړلو، زمون په کورانه کې زما مشورور کرکټ کولو، او هغه د افغانستان نېشنل ټیم هم کړي او ډیسیبل د خونه هغه ملي ده، هغه په کتو بس ما هم کرکټ شروع کړلو. مې کورانه نز پلار می ورونو می مور می ټولو تشوي کول ما کرکټ د خاطره ما سمغه نه ما شروع کړل چې کرکټ می سٹارټ کړل. دا داریو پلیئر دا یو ارمانی چې د افغانستان بر لیول کرکټو کی، او زما خپل هم ډیر ارمانو چې د افغانستان نېشنل ټیم وکما، اے ټیم وکما د افغانستان، او انډر 19 وکما. دا داریو پلیئر دا ډیر غټ ارمانی چې سٹیټ بای سٹیټ مخکې راشي، چې انډر 19 کی په انډر 19 کی پرفارم کی، اے ټیم ته راشي، چې په ټیم پرفارم کی ډایرکټ نېشنل ټیم ته راشي. دا داریو پلیئر ډیر غټ ارمانی. زه ډیر زیات خوښ یم چې د افغانستان په الف لوبډله کې ما دا مې سلورم پنځم جوړ دی، او دا یو پلیئر دا کوشش یې چې په اے ټیم کې پرفارم وکړي چې نېشنل ټیم ته راشي. او زموږ خو تقریبا دا شپږ ورځې کېږي لګې دلته کیمپ هم دی.
د ټول نه اول ځل چې مونږ کرکټ کوو، نو ورونو سره ماشوم مو مونږ په کور کې کرکټ کوو، بچی لږ غټ شو مونږ بیا کوڅه کې او د کور سره خوا کې یو نږدې میدان هغه کې لوبه کولی. نو هغه و چې ملګرو او ورونو او شاوخوا زمونږ یو نږدې ملګری و هغه ماته ویل ډیر زیات ښه کرکټ کوي، او ان شاء الله ته هارډبال کوه. خو د کور نه اجازه هغه وخت کې نه و چې زه هارډبال وکړم، وړوکی وم. نو بیا چې کله کابل ته راغلم، نو دلته ماما زه اکیډمي ته بوتلم،
نو باګرامیو کې اول ځل اکیډمي و نو 2014 وو چې هغه اول ځل ما د غشو روکو د هډبال شروع کو هغه بیا مې د کاپیسا نه ګریډ 2 کو بیا مې چې د 2 ډے وکړل هغه مې ټاپ کړل نو دا وو چې بیا 3 ډے 4 ډے لیست او 2 3 پړاو مې شپږیزه کړو نو هغه چې دی لیول تر ورسېم شروعات مې د کور نه کړو کور کې مې کړو
ما الله شمال صدا شو کو چې زب کرکټ کو مزما پلار زما کا وغه به کرکټ اتلل نو غوی ته بل لوبي کول زمام دا شوق او ځان کې مې دا ورته درلودل چې غټ کرکټ وکم نو غوی ته بل لوبي کول زبر تناسم دا ما راځي ما شوق ما او چلو به
غټ وینټو تر ځای نو چې څومره وینټونه زیات کړي کلستی کپس کلاس او کداس ای ټیم اکونومکس کلنی څومره زیات لوبي کوي څومره زیات کرکټ کوي او موږه تجربه به ترلاسه کړي او موږ به پوهیږي چې څنګه مثال خپل کرکټ ته پرمختګ ورکم او څونه ښه کرکټ وکم نو چې څونه لوبي زیات کو سینیر لوبغاړو څخه کپ ګراوند کې وي دا غسی او تروسه چې صرف په ماحول کې ډېر شي د کیږي نو سینیر لوبغاړو په منځ کې څه دل ډېر مثبت اغیز لري او ډېر څه ترز د کیږي او سینیر لوبغاړو سره یو ځای پاتېږي ګراوند کې دې څه کوي د باندې دې څه کوي نو ته ډېر شي ترز د کیږي هغه سبا موږ ګټه
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
اوس د هند غوره لیگ یا آی پی ایل د سیالیو په تړاو وروستي جزئیات دراورو. تر دې دمه هرې لوبډلې نږدې 8 سیالۍ بشپړې کړې دي. راجستان رایلز د دې سیالیو په د نمرو په جدول کې په اول مقام کې ځای لري. یادې لوبډلې په 8 سیالیو کې 9 سیالۍ ګټلې دي او یوه یې بایللې ده. د یادې لوبډلې د نمرو مجموعه 14 ته رسیدلې ده. کلکتا نایټ رایډرز لوبډله بیا په دویم مقام کې ده. یادې لوبډلې 9 سیالۍ کړې دي، 15 یې ګټلې دي او 2 یې بایللې دي. سنرایزر حیدرآباد چې په دریم مقام کې قرار لري، یادې لوبډلې هم په اوو سیالیو کې 15 ګټلې او 2 لوبډلې او 2 لوبې بایللې دي. لکنو سپر جینټس چې د سې شنبې په ماښام ناوخته د مارک سټاینز په سیلیزي سره وکړای شول چې د چنای سپر کینګ لوبډلې ته ماتې ورکړي، په څلورم مقام کې ځای لري، 15 سیالۍ ګټلې دي، 3 بایللې دي. چنای سپر کینګز لوبډلې بیا په څلورو سیالیو کې 4 بایللې دي او 4 ګټلې دي چې 8 نمرې لري او 15 مقام لري. ګجرات ټایټنز لوبډله بیا شپږم مقام کې ځای لري. یادې لوبډلې هم په 4 سیالیو کې بریا خپل کړې ده او 4 بایللې دي. ممبئی انډینز لوبډلې بیا په 8 سیالیو کې 3 سیالۍ ګټلې دي او 15 یې بایللې دي چې شپږ نمرې لري. دلی کیپیټلز هم شپږ نمرې لري. پنجاب کینگز بیا 2 سیالۍ ګټلې دي په 8 کې چې 4 نمرې لري. او د رویل چیلنجرز بنگلور لوبډله په 8 سیالیو کې 9 سیالۍ بایللې دي او یوازې یوه سیالۍ ګټلې ده چې د نمرو په جدول کې تر ټولو په وروستي مقام کې ځای لري. په آی پی ایل سیالیو کې تر دې دمه لا هم ویرات کوهلی چې د آر سی بی لوبډلې سره لوبه کوي د منډه جوړونکو په لیګ کې اول مقام لري. هغه په 8 سیالیو کې 399 منډه جوړې کړې دي. خو لري نه ده چې د سی اس کے لوبغاړی روتراج گایکواک ورته ځان ورورسی. گایکواک چې په وروستۍ سیالۍ کې سلیزه ووهله، په 8 سیالیو کې 349 منډې کړې دي. دغه راز د سنرایزر حیدرآباد د لوبډلې لوبغاړی ټریویس هیټ هم په 340 منډو په دریم مقام کې ځای لري. د توپ اچونکو په لیګه کې بیا جسپریت بومرا چې ممبئی انډینز ته لوبه کوي تر ټولو مخکې په اول مقام کې دی. که څه هم جسپریت بومرا، یوزندر چاهال او هرشل پټیل 14 وکټې اخیستې دي، خو د ښې توپ اچونې او ښه اوریج د لرلو له امله جسپریت بومرا په اول، چاهل په دویم او هرشل پټیل په دریم مقام کې ځای لري. د توپ اچونکو په ډله کې د افغانستان لوبغاړی راشد خان هغه تر دې دمه په 8 سیالیو کې یوازې 8 وکټې ترلاسه کړې دي. تر دې دمه د راشد خان بیسټ بالینګ په یو سیالۍ کې 2 وکټې د 49 منډو په ورکړې سره دي. دغه راز بل افغان لوبغاړی نور احمد هم په روان آی پی ایل کې تر دې دمه خطو پچونه روانه کړې ده. هغه چې د خپل لوبډلې لپاره یې په هر سیالۍ کې اغیزناکه توپاچونه کړې ده او اکثره د لوبې د ګټلو لامل ګرځېدلی دی. تر دې دمه یې په شپږو سیالیو کې 15 لوبغاړي سوځولي دي. دغه راز نوین الحق بیا بل افغان لوبغاړی دی چې هغه د لکنو سپر جنز لوبډلې لپاره لوبه کوي او تر دې دمه یې په 15 سیالیو کې شپږ لوبغاړي سوځولي دي. نوین الحق ته په وروستیو څو سیالیو کې د لوبېدو موقع نه ده ورکړل شوی. باید وویل شي چې محمد نبی ساحل هم د خپل لوبډلې ممبئی انډینز په نوملړ کې تر دې دمه سیالۍ کوي، خو هغه په وروستۍ سیالۍ کې ونه کړای شول چې د توپوهنې په برخه کې له ورکړل شوې موقع ښه استفاده وکړي. هغه 23 منډې ورکړې او د توپاچونې په برخه کې بیا په درې اورونو کې 23 منډې ورکړې وې، خو لوبډلې سیالي بایللې وه. تر دې دمه د آی پی ایل په سیالیو کې د بیسټ سټرایک ریټ د توپاچونکو په ډله کې له جیدیو اونتکت سره دی. هغه 600 سټرایک ریټ لري، که څه هم هغه توپوهونکی نه دی خو سټرایک ریټ یې ډېر زیات لوړ دی. دغه راز کرن شرما بیا په چې هغه هم توپوهونکی دی، په یوه سیالۍ کې د هغه ښه توپوهنه د دې باعث شوه چې سټرایک ریټ یې 215 ته ورسیږي. همدارنګه د ممبئی انډینز د لوبغاړي روماریو شپرد سټرایک ریټ 230 کې قرار لري. تر دې دمه د بیسټ بولینګ اکانومي اقتصادي توپاچونه چې شوې ده هغه د لکنو د لوبډلې ښه توپاچونکی ماینګ یادوو و چې ډېر چټک توپاچونکی هم دی، خو د ټپونو له امله له سیالیو بهر شو. هغه په شپږ اکانومۍ کې توپاچونې کړې ده. جسپریت بومرا بیا په 6.3 کې کړې ده او کیشو مهاراج چې دوه لوبې کړې دي هغه په 6.5 کې کړې ده. تر دې دمه په دې سیالیو کې یا په آی پی ایل کې د اغیزناک لوبغاړي په توګه باندې سنیل نارائن پاتې شوی دی. هغه چې 628 امپیکس پوینټس لري، ټولې منډې 268 کړې دي د خپل لوبډلې لپاره او 9 وکټې اخیستې دي. دغه راز جسپریت بومرا بیا په 11 منډې کړې دي او 14 وکټې اخیستې دي چې دغه د امپیکس پوینټس په 520 کې قرار لري. رسل هم په دریم مقام کې قرار لري. رسل 434 امپیکس پوینټس لري. هغه تر دې دمه 9 وکټې اخیستې دي او 155 منډې کړې دي. راشد خان د اتم اغیزناک لوبغاړي په توګه په دې ډله کې قرار لري. هغه د امپیکس یا د اغیز ناک لوبغاړي نمرې 322 دي. تر دې دمه یې 3 منډې کړې دي او 8 لوبغاړي سوځولې دي. او هغه لوبغاړي چې تر دې دمه یې منډو د لوبو په ګټلو یا په لوبه کې ډیر اغیز درلود، ټریویس هیډ دی چې هغه 315 پوینټس لري، ویراټ کوهلی 322 او روتراج گایکواک 348 پوینټس لري. په توپاچونکو کې بیا ډیر نمرې یا ډیر پوینټس یا ډیر اغیزناک پوینټونه چې دي هغه د هرشل پټیل دي چې 15 دي، د جسپریت بومرا هم 15 دي او د یوزندر چاهل هم 15 دي.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
اوس له آی پی ایل نیخ پنی غزو د افغانستان د کورنیو سیالیو نوی ټورنمنت یا ټورنمنت چې د قشتیپی ملي شلوریزو سیالیو په نوم یادیږي تازه مهالویش اعلان شوی دی. په د مهالویش لمخې به دغه لیگ د می په اوله نیټه د بند امیر بوس لوبډلو ترمنځ پیلیږي او د امدې میاشتې په 14 نیټه به یې پایلو به وي. هر ورځ نږدې 2 سیالۍ به د کابل په لوبغالي کې ترسره کیږي. د یادو سیالیو لپاره هم کرکټ بورډ څو اونۍ وړاندې نوملړې هم اعلان کړې وې چې د 5 زونونو ترمنځ به ترسره شي. په پیل کې ویل شوي وو چې دغه سیالۍ به په کندهار ولایت کې ترسره کیږي، خو د نامعلومو دلایلو پر اساس لوبې کابل ته انتقال شوې دي. اوس بیا هم د فوټبال په تړاو د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ دریم فصل د شنبه په ورځ د اپریل په شلمه نیټه په دې سیالیو کې د مینوالو په کم ګډون سره پیل شوی دی. د دې سیالیو د پرانستې مراسمو په خپره شوی ویډیوګانو کې چې د شنبه په ورځ په کابل کې د فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې ترسره شول، لیدل کېږي چې د نندارچیانو شمیر کم او د دوی چوکۍ ګانې تقریبا خالی دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان مصطفی هاشمی په دې سیالیو کې د نندارچیانو د کموالي په اړه څه ونه ویل، خو وی ویل چې اوس د سیالیو ټکټونه وړیا دي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د لومړي ځل لپاره به د دغه لیګ په لوبډله کې یو شمېر بهرني لوبغاړي هم ولوبېږي. هغه وړاندې وایي په دې سیالیو کې د لومړي ځل لپاره د افریقایي هیوادونو، ایران او پاکستان څخه بهرني لوبغاړي هم په ټیمونو کې شامل دي. ټکټونه هم وړیا دي. نندارچیان کولی شي چې په ازاده وړیا توګه راشي. ښاغلی هاشمی زیاته کړه چې د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ په دریم فصل کې 12 لوبډلې ګډون کوي او په 33 ورځو کې به شپږ شپېته سیالۍ ترسره شي. د کرکټ له ډګره بل خبر د پاکستان او نیوزیلند د سیالیو په تړاو ده. د دواړو هیوادونو ترمنځ په پاکستان کې لومړی د درې شل ورځو سیالیو لوبلړۍ د اپریل په 13 نیټه پیل شوه. یاد سیالي چې ورخت پکې وو په راولپنډۍ ښار کې بې پایلې پای ته ورسېده. دویمه سیالي به هم د راولپنډۍ په ښار کې وه. نیوزیلند چې لومړی توپوهنه کړې وه د یو نوي منډو هدف یې ټاکلی وو او پاکستان په 12.2 اورونو کې د درې لوبغاړو تر سوځېدو وروسته پوره کړ. درېمه سیالي نیوزیلند بیا ګټلې ده. نیوزیلند د پاکستان له لوري د ورکل شوو 109 منډو هدف په 13.2 اورونو کې پوره کړی دی. د نیوزیلند لپاره په یاد سیالۍ کې مارک چاپمن ښه توپوهنه وکړه. هغه چې د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې هم وګټله. 89 سوځېدلې منډې کړې وې. باید وویل شي چې دواړه ملکونه به 2 شل ورځې سیالۍ هم ترسره کوي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو اوس د خبرونې په دویمه نیمایي کې یو. په دې برخه کې لکه څنګه چې مو یادونه وکړه، د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې په وروستیو لاسته راوړنو له ورزشي خبریال ذبیح الله شهزاد سره غږېدلی وو. نور په مرکه کې واورئ. شهزاد صاحب سلامونه مې ومنه. د فوټسال ملي لوبډلې په لومړي ځل د آسیا جام ناکاوټ پړاو ته رسېدلی دی، دا څومره ارزښت لري؟
د آسیایي فوټسال د ملتونو جام ته لاره پیدا کول د هرې آسیایي لوبډلې یو غټ هیله او ارمان دی. پری سرو سیالیو کې بریا د لوبډلو لپاره هم یو ډیر مهم او ارینا خبره دی. خو هغه لوبډلې چې د بریا ترڅنګ بل پړاو ته لاره پیدا کوي، دا یو ډیره غټه خبره ده. اوس ټول آسیایي هیوادونو لکه جاپان، سوهیلی کوریا، سعودي عرب، ایران او نور غټو ټیمونو چې د آسیا په کچه د فوټبال او فوټسال مشهور دی، دوی د افغانستان د فوټسال ملي ټیم لپاره تبصره او سرګندونه کوي. هغوی په دې پوه شوي چې اوس په آسیا کې یو بل غښتلی او پیاوړی ټیم خپل ځان سرګند کړی دی. دا د افغانستان په څیر هیواد لپاره یو خوب و، خو اوس په حقیقت کې بدل شوی دی او ټول افغان ولس باید په دې ټیم کې ویاري، ځکه چې فوټسال په نړۍ کې یو مشهور سپورت دی او ډېر ځوانان په دې برخه کې فعال دي. زما په اند دا لاسته راوړنه باید دوام ولري او زه هیله مند یم چې دا ټیم دا وړتیا لري چې په نړیوال جام کې هم کولی شي چې لاره پیدا کړي.
ناکاوټ ته تر رسیدو پورې افغانستان څومره سیالۍ کړي دي او چاته یې ماتې ورکړي دي؟
د افغانستان د فوټسال ټیم د آسیا د فوټسال سیالیو په څلورم ګروپ کې ځای درلودله. په هغه ګروپ کې ایران، کویت او بحرین دوی په یوه ډله کې سره یو ځای شول. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم په لومړۍ لوبه کې د ایران پر وړاندې 3-1 وبایلله. دا نتیجه هیڅ څوک په تمه نه و، لکه چې پخوا ایران ټیم اته د 2-2 وړاندې افغانستان ټیم په 2018 کال کې په ترکمنستان آسیایي لوبو کې مات کړی وو او هغوی بیا هم په همدا پخوانی نتیجه په فکر کې وو. دا نتیجه د نورو لوبډلو لکه بحرین او کویت لپاره د خطر زنګ وواهه او پوه شول چې افغانستان یو پیاوړې لوبډله دی. په دویمه لوبه کې افغان لوبډلې د کویت له لوبډلې سره چې د آسیا په کچه په اتم مقام کې دی 3-3 مساوي وکړله او د دې لوبډلې پر وړاندې ارزښتناکه امتیاز ترلاسه کړله. خو په یو بل حساسه او مهمه لوبه کې چې د افغانستان ټیم بل پراو لار موندل لپاره ډیره مهمه وو د بحرین په مقابل کې لوبه وو. د افغانستان ټیم چې په لومړۍ نیمایي کې 2-1 لاندې وو خو په دویمه نیمایي کې دوی وکولای شول چې 2 ګولونه ووهي. او په بل لوبه کې کویت د ایران پر وړاندې 4-0 وبایلله. افغانستان ټیم وکولای شول چې کوارټر فاینل ته لاره پیدا کړي.
که څه هم افغانستان په کوارټر فاینل یا مزلوبه کې له تاجکستان سیالي وبایلله، وړاندې افغانستان تاجکستان ته ماتې ورکړې وکړه.
زموږ راتلونکي حریف تاجکستان دی. د تاجکستان لوبډلې وکولای شول چې په ګروپی لوبو کې د خپلو سیالانو پر وړاندې ډېرې ښې پایلې ترلاسه کړي. د لوبډلې په لومړۍ لوبه کې د جنوبي د کوریا پر وړاندې 2-0 بریا ترلاسه کړله. د قرغزستان له لوبډلې سره 2-2 مساوي شوه. خو د جاپان پر وړاندې چې په تیر فصل کې اتلولۍ ګټلې وو 1-1 مساوي وکړله. او د آسیا د فوټسال د ملتونو جام د دریم ګروپ د غوره لوبډلې په توګه کوارټر فاینل ته لاره پیدا کړله.
ویل کېدل که افغانستان کوارټر فاینل ګټلی وای او نیمه پایلوبې ته لار پیدا کړی وای نو نړیوال جام ته هم لار پیدا کوله.
و کچیرې افغانستان تاجکستان مات کی هغوی به نړیوال جام ته لاره پیدا کوي.
په افغانستان کې د فوټسال سیالیو د دومره چټک پرمختګ لاملونه څه دي؟
په تیرو 10 کلونو کې په کابل او نورو ولایتونو کې د فوټسال ډیرو سالونونه جوړ شوی دی او ځوانان یې هم ډیر شوق پکې لري. په ایران کې میشت افغان کډوال هم په مسلکي توګه دغه ورزش زده کړی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د دوی لپاره هغه شرایط برابر کړی چې په ملي ټیم کې لوبه وکړي او دوی د افغانستان د بیرغ لاندې ویارونه ترلاسه کوي، چې زما په نظر د نورو کډوالو لپاره خورا مهم او اړینه مسأله ده چې دوی حسوي چې سپورت ته دوام ورکړي او همدارنګه د افغانستان دننه ډیر تکړه لوبغاړي هم شته دي چې یو یې فرزاد محمودی دی. هغه د افغانستان لپاره په همدې آسیایي لوبو کې 2 تاریخي او مهمه ګولونه د کویت او بحرین پر وړاندې وهلی دی. په ټولیز ډول په 13 کلونو کې د افغانستان د فوټسال ټیم ډیر پرمختګ کړی دی. پخوانی روزونکی عبدالرزاق ممرک چې افغانستان د آسیایي سالونی لوبو کې د هغه په وخت کې نیمه پایلوبو کې لاره پیدا کړی وو هم یو مهمه مسأله ده چې موږ باید هیر نکو. او دا اوسنۍ روزونکی هم د ټیم په منیجمنت کې ډیره اړینه برخه لرلې چې د افغانستان د فوټسال مبصرین په دې موافق دي چې هغه هم د افغانستان اوسنۍ د فوټسال پرمختګ لامل کېدای شي.
آیا د فوټسال لوبغاړي په افغانستان کې دننه د لوبو کافیه سنتیا ولري؟
دولت باید د فوټسال د پرمختګ لپاره ډیر پام وکړي، لکه چې د افغانستان لپاره ډیره مهمه او تاریخي ویارونه کولای شي چې ترلاسه کړي. د فوټسال سالونونه په کابل، هرات، بلخ، کندهار او ننګرهار شته دي خو کافی نشته دي. دا امکانات باید په ټولو ولایتو کې هم برابر شي چې ټول ځوانان فوټسال او ورزش وکړي.
ورزش مو لا ایتیات لري ساتي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دیونه لپاره از مونږ د خبرونه همدل ته پای ته رسیدي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او ایتیات ترمنز دیوال.
Yeah. وای کسی